السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه له همدې شیبې پیل سوه چې په لومړۍ نیمایي کې خبري راپورونه درته لرو. خبرونه زه سړی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې پرون په پېښور کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته ورسېده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې اروپایي ټولنې لخوا د ایران د پرتیلو بندیز سر له نن څخه عملي کېږي. د نړۍ لوی قدرتونه او د سوریې ګاونډي هیوادونه په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره پر یوه طرحه سلاسو ول چې په دغه هیواد کې شپاړس میاشتنۍ کړکېچ پای ته ورسي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له نسیم شفق څخه اوري.
په غزنی او کندهار کې په دوو پیښو کې نږدې دېرش تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه لسګونه کورنۍ د کونړ سرحدي سیمو ته راغلي او د لوګر سیمه ییز چارواکي کرنیزو محصولاتو ته د سردخانو جوړول خپل کاري لومړیتوب بولي. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرکز پورې اړوند سپند سیمه کې نن سهار د سورلۍ پورې یو بس موټر د ماین په چاودنه کې ولسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د ملکی روغتون مسؤول باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې څخه 15 مړي او 12 ټپیان روغتون ته لېږدول شوي چې په مړو کې یوه ښځه هم شامل ده. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د سورلۍ پر 303 ډوله بس موټر چاودلی دی. همداشان سیمه ییز مسؤلان وایي چې نن غرمه محل په کندهار کې په یو ترافیکی پیښه کې دوه کس وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې قبایلي سیمو څخه لسګونه کورنۍ دې ولایت ته راوښتې دي. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي ازادي راډیو ته وویل چې دا کابو 50 کورنۍ د دې ولایت دانګام ولسوالۍ ته راغلي دي. ویل شوي چې دا کورنۍ د پولې په هغې غاړې کې د جنګونو له امله کونړ ولایت ته راوښتې دي. په یو بل خبر کې له کونړ څخه ویل شوي چې د ناړۍ ولسوالۍ پاتاشي سیمه کې چې په کوم ځنګله کې درې ورځې مخکې اور لګېدلی و د سیمه ایزو خلکو په مرسته او همکاری بیرته مړ شوی دی. د افغانستان د اراضی اداره وایي چې د دې هیواد په سطح 4 میلیونه جرب ازمکه غصب شوې ده. د دې ادارې مشر جواد پیکار ازادي راډیو ته وویل چې د دې غصب په تور 13000 تنه پیژندل شوی او دوسیه سرنولۍ ته سول شوې دي. لوی سرنولۍ وایي چې د یو شمیر غصب کوونکو دوسیه سیړلې او د یو شمیر نورو تر سیړنې لاندې دي. او د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ترسو په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتلو لپاره سردخانی جوړې کړي. د لوګر والی طاهر خان صبري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ډیر شمیر بزګران خپل کرنیز محصولات په ځانګړي توګه تازه میوې د سردخانو د نشټوالي له امله په ارزانه بیه پلوري. د سرګنده کړه چې د لوګر په بیلابیلو ولسوالیو کې د سردخانو د جوړولو لپاره یې د کرنې او مالدارۍ له وزارت او په لوګر کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره خبرې کړي. په لوګر کې بزګران هم د کرنیزو محصولاتو په ځانګړې توګه د تازه میوو د ساتلو لپاره د سردخانو جوړول اړین بولي او وایي چې په تیرو کلونو کې دې مسالې ته چا لازمه پاملرنه نه وکړي. د اوتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو بندیزونه له نن څخه عملي کېږي. د تهران د اتومي فعالیتونو په وړاندې دغه بندیزونه د اروپایي اتحادیې لخوا تر ټولو شدید اقدام بلل سوی. د اقتصادي چارو کارپوهان باور لري چې د اروپایي اتحادیې له دې بندیزونو سره به د ایران د تیلو عواید نیمایي ته راکم کړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو پریکړه د جنوري د میاشتې په وروستیو کې وسوه. داسې انګېرل کېږي چې دغه بندیزونه به د ایران پر اقتصاد یوه بله سخته ضربه وي. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو تر دې مخکې د ایران د تیلو تقریبا 40% اخیستل. د انرژي نړیواله اداره وایي چې یوازې په روان کال کې د ایران د خامو تیلو صادرات 35% راکم سوي دي. نن د ایران د مرکزی بانک رئیس وویل چې هیواد به داسې فشارونو ته تسلیم نسي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر د دې هیواد د مرکزی بانک د رئیس محمد بهمنی په حواله ویلي دي چې ایران به د دشمنانه پالیسیو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د چارواکو زیاته کړي چې د تهران حکومت د خپلو وارداتو د پوره کولو لپاره د اسعارو کافي ذخیره لري. د نړۍ سترو قدرتونو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره پر یو پلان موافقه وکړه، خو په دغه وړاندیز کې د ټکي ته اشاره نه ده سوې چې ولسمشر اسد دی واک پرېږدي. پرون په ژنیوا کې تر دغو خبرو اترو وروسته چې د امریکا او روسیې عالي رتبه ډیپلوماتان پکې ګډون درلود، نړیوال استازي کوفی انان وویل د قدرت انتقال په وړاندیز کې د سوریې د رژیم او د مخالفینو غړي هم شامل دي، خو په دې شرط چې دواړه لوري پر داسې وې طرحې سلاسي.
We are determined to work together urgently and intensively.
دا وایي موږ د تاوتریخوالي او بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره په عاجل او جدي ډول ګډ کار ته ژمن یو. د سوریې د خلکو په مشرۍ داسې سیاسي انتقال ته ژمن یو چې مشروعیت ولري او د سوریې د خلکو له غوښتنو سره برابر وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویلي دغه پلان تر اسد وروسته حکومت ته زمینه برابروي او اسد ته پکار ده چې په دې وپوهیږي چې باید واک پرېږدي. د مصر د لومړني منتخب ولسمشر محمد مرسي د لوړې مراسم پرون تر سره سول او دغه هیواد پوځ په رسمي ډول قدرت نوی جمهور رئیس ته وسپاره. د واک تر اخیستلو وروسته د قاهرې پوهنتون ته په وینا کې محمد مرسي ژمنه وکړه چې د مصر د پوځ ترناوی به کوي. دا وایي د مصر ستر پوځ به خپل اصلي دندې ته چې د امن ټینګول او د پولو ساتل دي ستون شي. پوځ به د غښتلو ګرانو او متحدو وسلوالو ځواکونو په مرسته د هیواد له ادارو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې او د قانون تر حاکمیت لاندې کار کوي.
في اطار الدستور والقانون
مرسي زیاته کړه مصر به نړیوالو تړونونو او موافقو ته درناوی ساتي. د امریکا په څلورو ایالتونو کې د توفاني هوا له امله د مړو شمیر ډیر لسو ته رسیدلی. ویل کېږي چې د امریکا په ختیځو سیمو کې څه باندې 3 میلیونه کورونه او فابریکې برق نه لري. ویل کېږي چې د امریکا د انډیانا له ایالت څخه نیولې تر نیوجرسي پورې سیمې برق نه لري. په واشنگټن، اوهایو، لویدیځ ویرجینیا او ورجینیا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. جمهور رئیس اوباما د څلورو واړو ایالتونو والیانو ته ټلیفون کړی او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ویل شوي چې په مریلند، اوهایو او ورجینیا کې به شدید توفان دوام وکړي. نن چین ته د هانګ کانګ د سپارل کېدو 15مه کلیزه ده. لنن څخه 15 کاله مخکې د هانګ کانګ ښار د برېټانیا لخوا چین ته سپارل شوی و. د چین جمهور رئیس هو جین تاو نن په دې اړه د ځانګړو مراسمو مشرکې وي. د چین جمهور رئیس تر دې مخکې د سیلیونګ په نوم یو لوی سوداګر د هانګ کانګ د شاروال په توګه معرفي کړ. ویل سوي چې د دغو مراسمو په درشل کې وړې مظاهرې هم سوي. د هانګ کانګ اساسي قانون د برېټانیې په دې پخوانی مستعمره کې د داسې ازادیو ضمانت کوي چې په چین کې ډېر خلک آشنایی نه ورسره لري. هانګ کانګ په 1999 میلادي کال کې چین ته سپارل شوی و او له هغه راهیسې د یو هیواد خودو سیستمونو پر اصولو پرمختی. او په داسې حال کې چې ټاکل سوی نن ناوخته د ایټالیا او اسپانیا د فوټبال ټیمونه د اروپا د 2012 جام په سیالیو کې پایلوبه وکړي. د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر میشال پلاتینی د یوکراین او پولین ستاینه کړې ده چې دواړه هیوادونه سږ کال د دغو سیالیو قربانه وو. د اروپا د 2012 جام کال د جام مسابقه به فاینل مسابقه د ایتالیا او د اسپانیا د ټیمونو ترمنځ چې نن د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې او 15 دقیقې ترسره کیږي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د مهال 2 بجې او 8 دقیقې سوینه نیک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 11 د جولای اوله. پرون په پېښور کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته ورسېده. په پېښور کې مو د افغان کډوالو له وروستي حال خبرو.
زمون شپېل ته ترخې دي، زمون غم خوري، نه څوک ډاګ را کوي، نه څوک غنم را کوي، نه څوک پوښتنه کوي، نه څوک یو لیست زیا را کوي، نه راته څوک د افغاني په سترګه ګوري.
د دغو کډوالو د ستونزو په اړه له یو افغان چارواکي سره مرکه هم درته لرو. په غزنی کې پرې و مسافر وړونکي موټر د ماین چاودنه سوي،
ټول سفر زخمیان دي. هم داسې څه د څه ده چې نه فارم مړي.
پر نورو مسایلو هم را پرونه لرو. تر 2:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام خپریږي. په دې پروگرام کې د مسمومیدو پر ستونزه خبرې کیږي. په دې وروستوي کې د افغان زدکونکو په منځ کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. پرون چې د جون میاشتې دیرشمه وه په پېښور کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا حکومت دوی میاشتې مخکې دغو کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د جون تر پایه دې خپل هیواد ته استانه سي، خو دغه کډوال وایي چې په افغانستان کې ورته د ژوند شرایط مساعد نه دي، ځکه خو یې د کډوالۍ سختې پر ځانونو منلې دي. افغان حکومت هم ویلي دي چې دغه توان نه لري څو له پاکستانه د راروانو ټولو افغان کډوالو لپاره د رسنېدو اسانتیاوې برابرې کړي. دا چې افغان کډوالو ته د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل سوي ضرب العجل وروسته پر افغان کډوالو څنګه ورځ راغلی، له مجیب الرحمن انګر څخه به واورو چې له پېښور سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. انګر صاحب، نن څنګه د وضعیت په دې اشار کې؟
بلې سالی صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل، پرون دغه د غیر قانوني افغانانو وروستۍ ورځ وه، هغه ضرب العجل پای ته ورسېده. شیبه وړاندې چې ما د ډېری کمپونو د ملکانو یا هلته د استازو ځینې مشرانو سره ټلیفوني تماس درلود، هغوی ویل چې تر اوسه پورې داسې پولیس یا نور څه ورته امنیتي ارګانونو خلک نه دي راغلي چې په زوره څوک وباسي یا د چا کور رانکي. ولې په مجموع کې په افغانانو کې یوه عجیبه غوندې ویره خوره ده، خصوصا دغه د کمپونو خلک او بیا هغه غیر قانوني خلک چې که په ښار کې وي که په کمپونو کې وي، ډېر ګشت ګزار نه کوي او هر چا سره همدا ویره ده چې مبادا چېرته پولیس به یې ونیسي او دا نیول بیا داسې دي چې افغان به نیول کېږي او بیا به هغه محبس ته بیایي او دغه ځای نه به بېرته د ده کور معلومي او کورنۍ فامیل سره به یو ځای اړوي په تورخم باندې. نو ځکه څوک داسې چې هغه چې کارتونه نه لري ډېر احتیاط کوي، ګرځي را ګرځي نه. خو دغه چې کومه نوې خبره د امنیتي پلوه نشته، البته یوه نوې خبره دا ده چې په ځینې کمپنیو چې موږ د برېښنا د برق د قطع کېدو راپور درلود، په هغه کې ما داسې لږه شېبه وړاندې د انجینر مسکین سره خبرې وکړې. انجینر مسکین هغه څوک دی چې تقریبا د دېرش کالو نه د کمپونو د برېښنا مسؤول دی، دی یو افغان دی. هغه ویلي چې په موږ باندې په ناڅاپي توګه او پسې هېڅ مخکینی خبرې نه و راکړی، نرخونه یې راباندې لس چنده زیات کړل، د کور برېښنا یې راته د تجارتي په نرخ باندې نم زیاته کړې وه. بیا یې ویل چې موږ بلونه نه داخلول احتجاجیان، نو ډېری کمپونو نه برېښنا قطع کړې ده. خو البته د انجینر مسکین په وینا چې دا د دغه بېرته تګ سره څه ارتباط نه لري، یوازې د دوی او د برېښنا محکمې یا د برېښنا وزارت ترمنځ یو جنجال روان دی تر څو دغه نرخونه اقلن هغه نرخ دوی ته ولګوي چې کوم عامو پاکستانیو ته ده. خو دلته بیا یوه ډېره د افسوس خبره دا ده، لکه چې څنګه چې موږ په تېرو خپرونو کښې ویلي چې په پنجاب، سند او د پاکستان په نورو سیمو کښې د افغانانو دپاره تر اوسه هېڅ مشکل نه شته، خو په خیبر پښتونخوا کښې چې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پکښې واکمن دی، دلته افغانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د برېښنا موضوع هم عین شی ده. ده ویل چې زما د لاهور کې او په اسلام آباد کښې د برېښنا د وزارت د مسؤلینو سره اعلی چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې موږ هېڅ اعتراض نه لرو، دا زموږ فیصله نه ده، تاسو حق لرئ، دا ستاسو حق دی چې کوم بل پاکستانی ورکړي هماغه پیسې تاسو ورکړئ. خو د انجینر مسکین په خبره چې دغه شرایط یا دغه نوي نوي شرایط په دوی باندې د پښتونخوا د خوانه وضع شوي دي، دلته چې د برېښنا کومه اداره ده یا ایالتي وزارت دی، دوی دغه نوی نرخ ورته ټاکلی چې دا لس برابره ورته زیات شوی.
انګار صاحب، دغه ظاهرا خو ضرب العجل د افغان کډوالو دپاره پرون پای ته ورسېد، آیا دغه موده غځول سوې ده که هغه پرونۍ نېټه ده؟
نه نه، هماغه پرونۍ نېټه ده. بېګا ما چې د افغان سفارت د مطبوعاتي مسؤول زرده شم سره خبرې وکړې، هغوی دا نه یوازې دا چې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه ډېر زیات مایوسه وو، همداسې خپله یې د افغانستان د حکومت نه هم ډېر مایوسه وو. هغه ویلي چې څه باندې یو میاشت وړاندې چې د افغانستان د مهاجرینو وزیر اسلام آباد ته راغلی وو، د پاکستاني مقاماتو سره چې کومې خبرې وکړې، په هغه کښې فیصله په دې وشوه چې د افغانستان د مهاجرینو وزیر به یوه میاشت پس بیا راستنېږي، یا به یو باصلاحیته هیئت رالېږي څو په دې موضوع باندې دلته وغږېږي، دوی به هلته په کابل کښې خپل پلانونه جوړ کړي. خو هغه ویل چې تر اوسه پورې موږ مسلسل فکسونه وکړل، هغوی ته تماسونه ونیول، ټلیفونونه مو وکړل، خطونه مو واستول چې تاسو زر راشئ چې دا وخت ختمېږي، خو د اخوا نه وایي د هېڅ د اور نه جواب نه راځي د افغانستان د مرکز نه. او تر اوسه پورې نو چې څوک مذاکرات ونه شي، څوک خبرې ونه کړي، نو حکومت خو طبعا پاکستان خو خپل سر موده نه تمدیدوي.
بله انګر صاحب، مخکې داسې رپورټونه وه چې ځینې غیر قانوني افغان کډوال چې د دوی لیستونه له پولیسو سره دي، دوی به نیول کېږي او اخراجېږي، به دغسې یوه مسله خو به تاسو ته مخې ته نه وي درغلی؟
سالی صاحب لکه څنګه چې ما وړاندې درته ویلې مالک شیبه وړاندې د اکثره کمپنیو چې تماس نیولی تر اوسه پورې دغسې یو راپور موږ ته نه دی راغلی. ولې په لومړۍ ورځو کښې د پېښور امنیتي چارو مسؤول خازادي راډیو ته ویلي وو چې پروګرام داسې دی چې کور په کور به ټیمونه ګرځي او چې چا سره اسناد نه وي بیا به د مربوطه پولیسو ماموریت یا تاڼۍ پولیس به راځي، هغه به سره د کوره نیسي او په تورخم به اړوي. که مثلا یو نفر جره په بازار کښې چېرته ونیول شي نو هغه به بیا د ده کور موږ پیدا کوو او د ټولې کورنۍ سره به یو ځای اړوو. ولې تر اوسه پورې ما چې څومره هم تماس نیولی دی دغسې یو راپور مو نه دی پیدا ترلاسه کړی داسې چې څوک دې نیول شوي وي او د فامیل سره دې اړول شوي وي.
بله، ډېره مننه مجیب الرحمن انګار له پېښوره د افغان کډوالو پر وضعیت را سره خبرې کولې. پرون هغه ضرب الاجل پوره سو چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ټاکلی وو. اوس به په پاکستان کې د افغان کډوالو پیغامونه واورو چې خپلې ستونزې یې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا ډېر پنځه دېرش کاله موږ دلته تېر کړل، خو لاکن نن چې خپل وطن ته خپل دولت ته سوال کوو چې صاحب په لحاظ د خدای نورې زموږ شپې هلته ترخې دي، زموږ غم وخورئ، نه سوډاک راکوئ، نه څوک غنم راکوئ، نه څوک پوښتنه کوي، نه څوک یو لېښتې ځای راکوئ، نه راته څوک د افغاني په سترګه ګوري. سرپنا غواړو، مکتب غواړو، کلینیک غواړو، هلته د سکلو اوبو غم غواړو. د دې اخوان متحده ته نارې وو چې دا دلته کوم مصرف په دې کافینو باندې وړتیا او دا دلته کوم غوبل تېرېږي دغه مصرف چې هلته په موږ کښې وتړي نو زموږ به وطن هم جوړ شي، امن به هم پیدا شي، کلاري به هم رې شي او افغانستان کښې به موږ په خپو هم ودرېږو.
زه همتیار خبرې کوم د خزانه کښې. د ذهن نشتوالی دی د انتقال د ترانسپورت مسله ده چې هغه تقریبا یو تعداد زر داسې خلک دي چې هغوی د لارې کرام نه شته ورسره. نو اصل زه هغه حسرت ته کوم ځای وښیم چې زموږ د لوښي تاسو په کوم ځای باندې واړوئ. نو موږ د چارواکو ته مخکې پیشنهادونه هم کړي دي، هغوی ته موږ دعوتونه ورکړي، هغې زموږ هغه موږ دلته راغوښتي دي، کمپ ته هم راغوښتي دي، هلته ورغلي وو، دفترونو ته ورغلي وو. دا وزیر چې راغلی وو ده ته موږ یو درخواست وکړو په اسلام آباد کښې چې تاسې زموږ دغه ستونزې په نظر کښې ونیسئ، د دې حالو فصل ولټوئ. دا حالو فصل کښې انشاءالله موږ دلته آباد څوکه ماتلي وو. هغوی څو سفر ادارې سره د دې روانه وه، تقریبا درې میاشتې مخکې موږ یو دغه په فخت کړو وزارت مهاجرین ته، هغوی په دې خبره باندې سترګې پټې کړلې، ځکه موږ په دې باندې پوهېدو چې زموږ پسې شرمېدل روان دي، زموږ عزتي کېږي، داسې د پاکستان سره کېدی شي زموږ د افغانانو تعلقات مو خراب شي. د خزانې د کلیم نه چې موږ ټول آمدین دي دغه ته د افغانستان تګ ته لاړ شو، خو چې څوک موږ کال ته ځای را زموږ ټول په یو وار روانې بیزو چې هلته لاړ شو تاسو پاکستاني اسي او چې دلته راشو صاحب دا حق راته د افغان په سترګه ګوري، په پاکستاني کښې موږ شمانې وایي تاسو پابلیان اسي د ښار ته ځو صاحب د مزدوري لپاره ځو پاټک کښې ساري که کاټ را سره یا مهاجران کابل یا که مزدوري وکړو یو سل دوه سوه روپۍ بتلي صاحب هغه رانه هغه واخلي
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو پیغامونه واورېدل. پرون یعنی د جون پر دیرشمه نیټه په پېښور کې د ډېره ناقانونه افغان کډوالو د اوسېدو وخت پای ته ورسېد. د خیبر پښتونخوا حکومت دوې میاشتې وړاندې دغو کډوالو ته چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي خبرداری ورکړی و چې د جون تر پایه دې افغانستان ته ستانه سي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت له مطبوعاتي مسؤول زردشت شم سره په دې به مرکه کړې او په پل کې پوښتلې چې آیا دوی په دې هکله څه تازه اقدامات کړي.
منګ هم د مطبوعاتو د پښتونخوا د حکومت کوم اعلان چې دی دېنه خبر شلو. تېره میاشت د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د یو حیات سره راغی او هغه هم البته د افغانستان سفیر کله چې دغه موضوع راجګه شوه او پاکستان دغه نیټه وټاکله کابل سره یې دا موضوع مطرح کړه او وزیر صاحب راغی دلته. هغې چې خبرې وکړې په خبرو کښې تصمیم دا ونیول شو چې افغانستان به په یو میاشت کښې دننه دننه بېرته د یو طرحې سره راځي او بیا به دلته د پاکستان د اړوندو مقاماتو سره په دې موضوع خبره کوي چې متاسفانه تر اوسه پورې د کابل هغه حیر ته موږ منتظر چې هغه لا نه دی راغلی. خو دلته مهمه موضوع دا ده چې لکه څرنګه چې دې باندې خبرې روانې دي او دغه یو څه تعهدات شوي دي، نو د پښتونخوا حکومت نه زموږ هیله دا ده چې دغه نیټې ونټاکي او دغه د یو تفاهم د لارې یو نتیجې ته ورسېږو. او رښتیا هم هوا هم ګرمه ده، نور هم داسې ستونزې دي چې مهاجرین یو دم نه شي کولی چې دوی بېرته ستنې شي خپل هېواد ته.
مرکزي حکومت خصوصا د مهاجرینو چارو وزارت نه افغان کډوال ډېر نه هیلي دي، هغوی ولې دا موضوع جدي نه نیسي؟ ښکاره مثال دغه د هیات نه راتګ دی.
د مهاجرینو بېرته ستنېدل د افغانستان لپاره د اولویتونو څخه ده او افغانستان دولت دې ته ژمن دی چې خپل ټول مهاجر په ډېره یو عزتمنده توګه هېواد ته ستانه کړي. ولې طبعا دغه کار یو څه ستونزمن دی. تاسو چې ولې اشاره وکړه دا خبره صحیح ده چې موږ هم سترګې په لارې د هیات ته چې دغه خبرو ته ادامه ورکړي او یو عملی او یو منطقي نتیجې ته موږ ورسیږو تر څو کولای شو چې دغه مهاجرو ته موږ هماغه لازمه تدابیر چې دی او لازمه اسانتیاوي چې دی هغه باید ورته په هیواد کې برابرې کړو چې تر اوسه پورې رښتیا هم زمونږ مهاجرین سره وزارت بیا څه جواب نه دی راکړی چې هغه دلته باید راشي دا خبرو ته ادامه ورکړي.
شمس صاحب، د پاکستان د کډوالو چارو مرکزی وزیر وای په اساسي قانون کې تر تعدیل وروسته د صوبایي حکومت فیصله ده. پوښتنه مې دا ده چې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره چې عوامي نېشنل ګوند یې مشري کوي، ستاسو روابط ښه نه دي که څنګه دغه سي اقدامات کوي؟ ځکه چې په نور پاکستان کې دا خبره نشته.
ډېر زیات مشترکات لرو، کاغه د ژبې دي، د کلتور دي، د نفس ولاړ دي او یو خلک دي. نو دغه لحاظ باندې د افغانستان حکومت او به خپله دغه کډوال دغه افغانان چې دي د دې تما او امید د پښتونخوا د حکومت نه یو څه زیات دی. دغه سې بیانونه او دغه سې اعلانونه چې راځي د خلکو ترمنځ ناهیلي زیاتېږي. البته د افغانستان حکومت لپاره هم د تشویش خبره ده. زمونږ هیله دا ده چې د پښتونخوا حکومت هم د خپل هغه موجودو امکاناتو او هغه کوم اختیارات چې دی لري د هغې په چوکاټ کې منتظر شي چې تر څو د مرکز په سطح د وزارتونو په سطح دې ته یو عملي او منطقي یو حل لاره پیدا کړي او دغه افغانان خپل هیواد ته خپل کورونو ته په یو ابرومندانه ډول لاړ شي. نو د دې نه بیا هم زموږ هیله دا ده چې دغه سې ضربالجلونه او اخطارونه دا به د دواړو ولسونو ترمنځ په اړیکو باندې بد اغېز وکړي. نو د دغه نړۍ
په اسلام آباد کې د افغان سفارت مطبوعاتي مسؤل زردشت شمسو په همدې مسله کې تمکیږي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا توان نه لري چې له پاکستانه را روانو ټولو افغان کډوالو ته د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. دغه وزارت وایي له پاکستان سره هیڅکله داسې موافقه نه ده سوې چې افغان کډوال دې په زور وایستل سي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم د شنبې ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل شوې ضرب لجل وروسته ورځ وه، خو افغان حکومت وایي چې په یو وار دومره زیات افغان کډوال نشي جذبولی. د کډوالو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت آزادي راډیو ته وویل چې په دې حکله له پاکستاني چارواکو او د ملګرو ملتو سازمان له اړوندې ادارې سره خبرې روانې دي.
هیچگاه ما با پاکستان به توافق دست نیافتیم که بیانگر اخراج اجباری
است. وای هیڅ کله موږ له پاکستان سره دې توافق ته نه ورسېدلی چې له پاکستان نه د افغان کډوال په زور وایستل شي. که د پاکستان اسلامي جمهوریت په داسې کار لاس پورې کړي او په ډلیزه توګه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، افغان دولت په هیڅ صورت د دومره ډیرو کډوالو د جذبولو توان نه لري. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت شاوخوا یوه میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې غیر قانوني افغان کډوال له سیمې وباسي، خو د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تفاهم له مخې شوې پریکړه د یوې میاشتې لپاره وځنډول شوه. افغان چارواکي وایي د پریکړې په لیکېدل ځکه ځنډېدلی و چې د ستونزې حل ته د یو جامع میکانیزم په جوړولو غور وشي. ځینې افغانان له پاکستانه غواړي چې د افغانانو ستونزې د په پام کې ونیسي او په پریکړه دې له سره غور وکړي.
دا خو ډېر مشکله سي د افغانستان ته یودم راسي، ځکه اکثره خلک ډېر غریبانان دي هلته. هلته د چېغې د راتګ وسه نه لري، باسي د پاکستان حکومت هغوی ته وخت ورکړي. اوسمره
رحمت الله، د افغان حکومت لپاره به دا مشکله وي، ځکه دې نه مخکې چې کوم مهاجر افغانستان ته راغلي وو هغوی اوس هم د اوسېدلو لپاره ځای نه لري.
پاکستان زموږ دوست مملکت او مسلمان مملکت ده. حتی موږ یو ټاټوبه نه لرو چې په هغه کې موږ صحیح ژوند کوو اوسېږو. حتی اقل هغه بشري حقوقونه چې موږ لرو، یو انسان چې یو ځای نه بل ځای ته ځي، حداقل دومره خو باید وکوي. موږ ته باید وخت راکړي.
د نظر خاوندان د پاکستان دا اقدام د دواړو هیوادونو د روان وضعیت په پام کې نیولو سره پر ځای نه ګڼي. دوی وایي پاکستان ته نه ښایي چې د افغانستان ځینې دوستو هیوادونو سره د اختلاف د لرلو په صورت کې پر کډوالو زور واچوي. ببرک شینواری وایي
په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان په منځ کې مشکلات زیات شوي دي، دوی نو ټول فشار په افغانستان راوړي. افغانستان ته چې مهاجر رالېږل کېږي، د مهاجرینو بین المللي کنوانسیون د اصول او قوانین مطابق دا استرشی بیل آغا نا دا با عادلانه نوی شجی دا کار کنی. دا با یو کال که اونشی دی خلق و دا غط سر مگزاری کری دا کورونه دی او نور کتابور خلقال تا دی آغا دیر آغا تا ملیادی سرمایه آلتا لدی او عباده کری دی. خیلی داش پاکستان پا دی پیشه چه پرده و مشکلات و خطر پا وانان فشار ما چوید.
راپورونه وای وسمحال شاو خواد 3 میلیون افغان کډوال د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي په دوی کې 1,000,000 او شاوخوا 1,000,000 قانوني اسناد لري. د افغانستان او خیبر پختونخوا خلک وایي چې له کلونو کلونو راهیسې دې خلکو یو له بل سره کلتوري، قومي او سوداګریزې اړیکې لرلي او آزاد تګ راتګ یې سره کړی دی. د دې صوبې مشرانو او لویو سیاستمدارانو هم لر و بر پښتانه او افغانان یو د بل ورونه ګڼلي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په غزنی کې پر یوه مسافر وړونکي موټر د مین 1415 عام وګړي وژلې دي او ګڼ نورې ژوبل کړي. تفصیل د سید شاه سقیم پر رپورټ کې.
14 نن سهار د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د مرکز اړوند په سپنده سیمه کې د مسافرو په یو موټر شوې ده چې په کې تر اوسه پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوې دي. چارواکي وایي له مسافرو یو ډک موټر له کابل څخه کندهار ته روانو چې د سپندې په شهباز خان سیمه کې د سړک لغاړي سره یو ځای پر ځای شوی مین پرې چاودېدلی دی. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په پیښه کې مړه شوي او ټپي شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي چې لا اوس هم د غزنی په ملکی روغتون کې پراته دي. د وی تر اوسه لانه د معلومات مین به چا ځای پر ځای کړی وي.
دوه سفر زخمیان دي، هم داسې څه ده څنګه فارم لري. چاودر نن سهار سره مړ زخم سم شفانه کړي.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې په وژلو شویو 15 کسانو کې درې د یوې کورنۍ غړي دي. د وی په مړو کې دوه خزي او یو د کندهار په هنتون استاد هم شامل دي.
څنګه کسان دي؟ په 15 کې درې کسان یو شامل دي، مور دا لور دا
همت د کندهار پوهنتون د وژل شوي استاد نوم عبدالحمید خی. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په سیمه کې وسلوال طالبان وخت نا وخته د بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وژلو په موخه د سړک پر غاړو مینونه ځای پر ځای کوي. سمو د وړاندې هم په غزنی کې له مسافرو یو ډک 303 موټر د سړک د غاړې پر مین ختلی و چې پکې ګڼ شمیرام وګړي مړه او ټپیان شوي وو.
په دې وروستیو کې د جاپان کیوټو ښار کې د دوشیشه په نوم یو خصوصي پوهنتون د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس جوړ کړی و چې د لومړي ځل لپاره پکې د وسلوالو طالبانو استازي هم په څرګنده برخه اخیستې وه. دې کانفرنس ته د طالبانو د استازي قاري الدین محمد ترڅنګ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم سانکزای هم وربلل سوی او د افغانستان د مدني ټولنې ځینې استازي هم پکې وو. د امن بشري مؤسسې رئیس او د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری د افغانستان د مدني ټولنې استازي ته په دې کانفرنس کې برخه درلودله. اجمل ان له دسر مرکه کړی او په سر کې پښتلې دی چې د شیشه پانتون له څه وخت راهیسې د افغانستان په اړه دغه ډول بحثونه پیل کړی دي.
د جاپان د شیشه پانتون چې د جاپان په تاریخي ښار کیوټو کې موقعیت لري، د لومړي ځل لپاره د 2010 کال د نومبر پر 28 نیټه د افغانستان د سولې او امن په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و چې دا د افغانستان د امن بشري موسسې د رئیس او د مدني ټولنې د غړي په توګه وربلل شوی وم، او راسره د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر ښاغلی انجینیر وحیدالله تباون د خپل حزب په استازیتوب او د افغانستان د دولت په استازیتوب وربلل شوی و. دا غوښتنه وروسته په 2011 کال کې دویم کانفرنس ته پانتون ته البته دا تحقیقاتي او اکاډمیک کانفرنسونه لړۍ و چې په 2011 کال کې پیل شو. په 2011 کال کې بیا د طالبانو د وخت نه بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متوکل وروبلل شو، او دا دریم کانفرنس و چې د جون د روان کال د جون په 28 د هم پانتون د خانه جوړ شوی و. په دغې کانفرنس کې پر ما سربېره د افغانستان د اسلامي امارت تشریف راوړی و ښاغلی قاري الدین محمد او داس اسلامی د سیاسي کمیټې مشر ښاغلی وایس بهیر تشریف راوړی و د افغانستان د اسلامي نمائندګۍ، او ورسره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی د پاکستان لپاره پخوانی سفیر ښاغلی ملا عبدالسلام ضعیف وربلل شوی و.
دا لومړی ځل و په مطبوعاتو کې هم ډېره مسله مهمه شوله، ویل چې د طالبانو په ځانګړې توګه هغه طالبان چې دا اوس د حکومت په مخالفو لیکو کې ولاړ دي، دوی یو استازي په څرګنده په یو داسې کانفرانس کې برخه واخیسته چې هغه یو نړیوال کانفرانس و. تاسو خپل معلومات راته ووایئ چې هلته څه وشول؟
بلې، په دغې کانفرانس کې لکه څنګه چې ما وویلې دغو ټولو درانو استازو برخه اخیستې وه، او ټولو د خپلو خواوو کومې اجنډاوې چې وي هغه یې په زغرده مطرح کړې. د طالبانو استازي خپله اجنډا او وړاندیزونه مطرح کړل، دغه راز د اسلامي استازي خپل وړاندیزونه مطرح کړل، او د دولت په نمایندګۍ کړی وه خپل وړاندیزونه مطرح کړل. چون دغه یوه تحقیقاتي او اکاډمیکه غونډه یا کنفرانس و او یو ښه پیل و، یعنی دا لومړی ځل و چې په دغسې په دې کنفرانس کې د ټولو برخه واخیسته او خپلې اجنډاوې مخ په مخ د نړیوالو مدني ټولنو او اکاډمیکو ډګرو او اکاډمیکو شخصیتونو په وړاندې مطرح کړې وړاندې.
د امن بشری مؤسسې رئیس او د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری و مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
په غزنی کې نن د مسافرو یو بس په ماین الوتی دی چې 15 ملکی کسان پکې وژل شوي دي او 12 تنه نور زخمیان دي. د سیمې ډاکټرانو ویلي چې د یو شمېر زخمیانو حالت نازک دی. په کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې قبایلي سیمو څخه له پرون راهیسې لږ تر لږه 50 کورنۍ د دغه ولایت دانګام ولسوالۍ ته راتښتېدلې دي. ویل شوي چې دغه کورنۍ د جنګونو له امله کونړ ته راکډه شوي دي. د اروپایي اتحادیې لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو بندیزونه له نن څخه عملي کیږي. د تهران د اتمي فعالیتونو په وړاندې دغه بندیزونه د اروپایي اتحادیې لخوا تر ټولو شدید اقدام بلل سوی دی. د نړۍ سترو قدرتونو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره پر یو پلان موافقه وکړه، خو په دغه پلان کې دې ته اشاره نه ده سوی چې جمهور رئیس بشار الاسد له واک څخه لیرې شي. د امریکا په څلورو ایالتونو کې د طوفاني هوا له امله د مړیو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. ویل کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو په واشنگټن، اوهایو، لویدیځ ورجینیا او ویرجینیا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. نن چې د هانګ کانګ د سپارل کېدو 15مه کلیزه ده، له نن څخه 15 کاله مخکې د هانګ کانګ ښار د برېټانیا لخوا چین ته سپارل شوی و. او د کینیا په شمال ختیځ کې پر دوه کلیساو نن د لاسي بمونو په حملو کې لس تنه وژل شوي دي. دغه حمله د کینیا او سومالیا سرحد ته په نږدې سیمو کې شوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو ټولو ته د ازادي رادیو په روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې خره غلاستویم. په دې پروګرام کې په یوه ډیره مهمه مسلې باندې خبرې کوو چې نن سبا نه یوازې د ماشومان روغتیا بلکې کورنۍ ته هم ډيري ستونزې د روحي پلوه پیدا کړې دي. په د ازادي رادیو په بیلابیلو راپورونو کې تاسو د افغانستان له بیلابیلو سیمو لکه تخار، سرپل، بدخشان او حتی کابل نه راپورونه اوریدلې دي چې په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې نجونې مسموم کیږي او غوي د غوي په بو کې یا خوراکي موادو کې داسې زهري مواد شیندي کیږي چې هغه ونه شي کولای سبق وي او په ډیر خراب حالت کې بیا روغتونونو ته رسول کیږي. دغه سی پیخي ډیر زیات شي. نن د روغتیا په پروګرام کې دی موضوع ته له روغتیاي پلوه ګورو. یو شمیر اوریدونکو ټلیفونونه کوي او پوښتنه کوي چې کچرته یو ماشوم مسموم شي په مکتب کې نو څه ډول مرسته باید ورسره وشي، ځکه دوی وایي چې په د افغانستان په ډیرو مکتبونو کې دغه امکانات نشته چې هلته دی یو روغتیایي مسؤل وي، یو کس دی وي چې یا استادان پوکي او یا هم د شاګردانو سره مرسته وکړي شي. او بل موضوع دا ده چې دغه مسلې یو ډیر سخت استرس یا روحي فشار پیدا کړي کورنۍ ته. ځینې کورنۍ وایي چې دا بخي چې خپل ماشوم مکتب ته ونیلیږو، او ځینې نورې چې بیا خپل ماشومان مکتب ته لیږي دوی خپل په یو ډیر زیات سرخوګي کې ژوند کوي او ډیره ویره ورسره وي چې ماشوم به څنګه کور ته راځي، دغه صحت به څنګه وي. دوه ډاکټران مو پروګرام ته را بللی دي، تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ، خبري وکړئ. په دې به خبري وکړو چې څه ډول روغتیایي مرستې دي ماشومان ته ورسول شي او کورنۍ څنګه کولی شي دغه سټرس او دغه نارامۍ نه ځان وباسي. متخصص ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی چې په کابل کې د ماشومانو د روغتون اندرا ګاندی رئیس دی، په څو شیبو کې به را ورسیږي ازادي راډیو ته او خبري به را سره وکړي. خو دا اوس په ټلیفون کې له جرمنی نه ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په ټلیفون کې لرو. ډاکټر صاحب ډیر خراغلی پروګرام ته ډیر ستړي مشي اوري.
السلام علیکم فریده جانې. السلام علیکم قدر منوریدونکو.
کوم مدن چراغلی پروګرام ته د ډاکټر صاحب یوسفزی انتظار وکړو. لګرسته به ډاکټر صاحب راشي او ډاکټر صاحب یوسفزی به د هغو شاګردانو په باره کې مرته ووایي چې هغوی مسموم شوي دي او بیا د دوی روغتون ته رسول شوي دي. دوی به معلومات راته وکړي، خامخا په دې به خبرې وکړو. خو راځئ تاسو نه به پیل وکړو او اورېدونکي هم کولی شي که تاسو علاقه لرئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او په دې باره کې خپل د سترګو لیدلي حالونه ووایي یا خپلې پوښتنې وکړي. نو لګرسته به د ټلیفون نمبر هم درته ووایم، تاسو ولې شي چې بیا ډاکټر صاحب سره مستقیما خبرې وکړي. ډاکټر صاحب ملکزی، دغه مواد خو تاسو طبي خبره ده کسان چې تاسو په افغانستان کې نه یې دننه، لکن دغه خبرونه تاسو اوري او د یو ډاکټر په توګه باندې حتمان کولای شي چې خی مشورې ورکړي خلکو ته او په تیره بیا دغه تاسو مثلا په جرمنی کې دغه د شاګردان چې مکتب ته ځي مثلا د دوی د خوراکي مواد د دوی د اوبه دا تاسو لپاره یو فکر دی چې کولای شي دغه فکر د افغانستان کورنۍ او تام خلکو ته مشورې ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی د خپل ماشومان وشوري په دغه شرایطو کې چې د روغتیایي البته امنیتي مسولین وایي چې دوی یعنی په دې نه دي توانیدلی چې په سمه توګه د دې مسلې مخنیوي وکړي او دا به وخت نیسي. خو د کورنۍ لپاره تاسو سوایي چې اول یعنی که مثلا یو څوک ماشوم زی مکتب ته او دغه سم مسموم کیږي او بیا در او ستل کیږي کور ته، کوم شانس تاسو ذهن ته راځي چې هغه کورنۍ ته مشوره ورکړي؟
فریده یعنی کله چې دغه خبرونه واورم چې افغانستان کې زموږ ماشومانو ته زار ورکول کیږي، دغه خبر یو څوک چې په کوم څلوېښت کاله اروپا کې اوسېدلی هېڅ تصور نشي کولی. نشي پوهېږي چې ولې تا ته ځواب سره نشي ورکولی چې هغه څوک دښمنان خو ډېر دي، هغه څوک چې دا کار کوي خو اکثر خپله همدا زموږ افغان دی چې ولې. که یو ورکوټه کوم مثال وایم، یو څوک دی بسګر دی، هغه غواړي په خپل پټو کې هغه رومیانو بسغلی وکړي، د مرچو بل شی بسغلی وکړي. نو یو څوک راشي هغه بسغلی د منځه بوزي، دا دقان خو دا بسګر خو د منځه لاړ کمبخت کنه. نو همدا قن زموږ ماشومان زموږ خپله دوی بسغلی دي، دا زموږ نیالګي دي. یو باغوان ته چې لاړ شي هغه څه خپله نیالګي د منځه بوزي، دا خو ژوند دی د منځه لاړ. باغوان خو د نیالګو نه ونه ژوند کوي، ونې حاصل نه کوي. نو زموږ راتلونکی هېواد چې دی، دا واړه ماشومان، دغه تنکي زلمیان، زموږ اولاده، دا خو زموږ راتلونکی دی. نو څوک چې زموږ اولادې ته زهر ورکوي، دا معنا لري چې زموږ راتلونکی ته منځه بیایي. راغلو ستا پوښتنې ته فریده جانې چې اروپا کې څنګه دی. اروپا کې اول دا دی چې هغه ښه ښوونځي چې دي هغوی خپله په ځان ته کافیتریا لري، په رښتیا هلته هم د اوبو دغسې مخزن نه شته، خو هغه داسې چې ځان ته کمپنۍ دي او دغه کمپنۍ د دغه د اوبو د ورکولو ګرنټي په غاړه اخیستې ده. هغوی کې فلټر موجود دی، هغه خپله اوبه فلټرېږي او وخت نا وخت کلتولېږي او ماشومان څښي. بل دا دی چې خپله ځینې ښوونځي دي چې هلته دغسې وسایل نه شته، نو ماشومان بیا د کور نه ځان سره اوبه وري، مختلف رقم یو بوري. بل دا دی چې ډوډۍ هم دا رقم، ځینې ښوونځي چې هلته ورکوټه غونې کانتین شته او ځینې ښوونځي دي چې هلته کانتین هم نشته، نو په دې وجه باندې خپله ماشومان د کور د خوا یو څه ځان سره وړي او هلته یې بیا خوري. نو دې کې بیا څه خطر نشته.
یعنې ستاسو په نظر باندې تاسو داسې مثال ښیي، ستاسو د خبرو نه ما دا واغستل چې یعنی دا د دې امکان خو ډېر سخت دی چې اوس مثلا د افغانستان په مکتبونو کې دا امکان نی چې هلته یو کمپنۍ راشي، یو بیا دی هغه د اوبو ضمانت وکړي چې یاره د اوبه پاکې دي او دې کې نه کوم زهر شته او نه کوم میکروب شته. نو تاسو په دې توګه باندې کورنۍ غواړئ تشویق کړئ چې کورنۍ خپله ماشوم ته خوراک او اوبه د کوره ورکړي، ورته ووایئ چې د باندې مسکه.
په داسې حالت کې چې هیواد کې جهالت زیات دی، دښمنان زیات دي. مخکې مې چې یاده کړه چې خپل راتلونکی پانګه د منځه وړي، نو په دغه حالت کې لږ احتیاط پیښه دی. احتیاط پیدا دی چې پوهېږي چې د ښوونځي او دان کې هر ورځ کېدای شي د ملت دښمنان زار اچوي. نو ښه به دی چې ماشوم ته ووایي چې د ښوونځي د اودان نه ته اوبه مسکه، واخله یو بوتل اوبه ځان سره د کوره. هغه که څوک کوی شي اقتصاد ښه دی، حتی دا اوبه په کور کې ویشي، ایشیدلې اوبه ماشوم ته ورکړي او خلا پسې. او که څوک بیا نه لري، ماغه د کور اوبه چې دي، ماغه کور ته اوبه دې ځان سره وړي ویسي او هلته بیا ښوونځي کې دې وڅکي. بل دا د همدارقم د ډوډۍ موضوع مې چې اده کړه چې ماشوم د کور نه که بل شانه یي، هغه سپوره ډوډۍ وچه ډوډۍ یم چې د کوره ځان سره ویشي، هغه معلومه ده چې د کور ډوډۍ ده، نو دې کې بیا خطر نشته ورته.
ښه، یعنې تاسو کورنۍ دې ته تشویقوئ چې خپله په یوې خاصې طریقې باندې که کور کې ډېر ساده شیان وي، هغه په پاکې طریقې باندې اوبه په یو بوتل کې او یا په یو وړوکي قطۍ کې لږه ډوډۍ ویسي، دا ډېره بهتره ده نسبت د دې نه چې په مکتب کې داسې یو شی وخوري چې خدای نخواسته هغه زهري یا میکروبي. یعنې یوازې خو دا د زهرو مسله نه ده، د نور مسایل هم دي چې څومره دوی د اطمینان لري چې د اوبه به پاکې یا خوراک به پاکې. پر حال یو اوریدونکی لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا.
سلامونه، زه اټک يم. لومړی خو په د زهرجن مواد په اړه څوک چې دا کار کوي سوال ورته کوم، زری ورته کوم چې خدای ته وکړي نه افغانستان په پارو بیچاره مشرانو سره پای وکړي په سر باندې لاس تر کې داسې ما کوه چې په اوبو کې یا په خوندي کې ورته زهر اچوي. والله که اسرائیل په څومره ظلم ته کړی چې یو ماشوم ته ماشوم ته په دنده کېږي، هغه ماشوم د غریب ښوونځي ته ځي. او دوهم که تاسو ته څوک وایي چې د اسلام کې دا نشته، خو سعودي عربستان کې هم ښوونځی شته. مکه په د افغانستان مسلمانو باندې رحم وکړي، دا مسلمان په دې نه ورځي چې څه ورته کوبو کې زهر اچوي. افغانستان مسلمان کلم ته اړتیا لري، رحم ته اړتیا لري، نه جهالت ته، نه
کور دی ودان. د دې خبرو نه دی دغه پروګرام چې زمونږ د کور دی ودان ډېر خسته خبرې دی وکړي، خو مونږ په دې پروګرام کې دغه د روغتیا د اړخه د مسله سیړو او ډاکټر صاحبان به خبرې وکړي چې دغه ماشومان کمبختانان چې دغه سی یو مصیبت سره مخامخ کیږي، څنګه ورسره مرستې وشي او بیا کورنیو ته څه سپارښتنې دي په دې برخه کې خبرې کوو. که تاسو په دې باندې کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ. بله، خبری وکي ازادي راديو د لطفن راديوم ټيټه کوي او لطفن به خبري وکي. ها، زه فکر کوم چې دغه د ټلیفون سیستم به خرابي هر څه شي. نو خوشاله یو ډاکټر سیب نور الحق یوسف زیر او رسیدو ډیر خراغ لې ډاکټر سیب، ستړي مشي.
مننه فریده جان، تاسو ته او ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
ستاسو د کور ودانی چې سره د دومره مصروفیت نه د په منډو منډو ځان را ورسولو په وخت باندې کوم ودان. ډاکټر صاحب یوسف سه، تاسو چې په دغه اندرا ګاندی روختون کې او اندرا ګاندی روختون په کابل کې د ماشومانو هغه د ټولو نلوي مرکز دی، د ماشومانو د تداوی لپاره په بیلابیلو برخو کې څومره معلومات شته، نو دغه سه ماشومان چې په دغه بونو کې دوی دې مسموم شوی دي، د دې پیښې تاسو ته راغلي دي؟ تاسو داسې ماشومان نږدې نه کتلي دي پروختون کې؟
بله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې یو ځل په د دشت برچی په یو روختو په یو
مکتب کې
او بل ظلم د سید نور محمد شاه میلی شاوخوا ته دلته یو مکتب دی، په هغه مکتب کې دغسې پیښې شوې وې چې دواړه د نجونو مکاتب ول. د دې ښوونځیو نه موږ ته ماشومان نه چې تقریبا تینیجر یا تنکي ځوانان ول، دا تنکي پیغلې دوی راوړل زموږ شفخانې ته. خو موږ هغه شی چې ولید په دوی کې هغه فزیکلي کله چې موږ دا مریضان معاینه کړل دغه لیدل خاص د هیڅ نوع تصمم علایم په کې نه و، دوی یو رقم بیریدلي ول، ویره په کې زیاته او عمومي حالت یې داسې ثابت نه و، د هیڅ تصمم علامې نښې نښانې په کې نه لیدل کېدل. صرف دوی ډیر وارخطا ول او بعضې تقریبا نیمه بیهوشه چې موږ لې ترجیح کورته وې، داسې یو حالت ته تللي ول. ټول تقریبا حکایه بیا داسې کوله چې دلته نه د اوبو پیسلا د مصبومیدلو موضوع و نه په اوبو کې د زهر اچولو خبره و او نه غذایی موادو. دلته دوی داسې حکایه کوله چې په کوټه کې په همدغه درسي خونه کې چې دوی په کېول او په دالیز کې یو رقم مخصوصه بوی پیدا شو، داسې د بوی تعبیر هم نشو کولی چې چیشته ورته یو بوی و. د دغې بوی نه وروسته موږ ته دغسې هوا حالت پیدا شو چې مثلا سر را باندې څرخېده او بعد لغه مثلا زړه تنگ تنگ کېده او هر یو تلاش دته کوه چې ځان آزادې هوا ته ورسي، یعنی بیرون ووزي. بعضې د دوی چې راغلل تقریبا بیخي کاملا خول او عمومي حالت بیخي ښه و، د هیڅ شي ضرورت هم نه و. او بعضې نورې لږ څه وارخطا غوندې ښکاره کېدې. تصادفا چې د دواړو ښوونځیو نه چې کوم شاګردان موږ ته راوړل شوي وو، دوی هم دغسې اراز درلود. یو ځل د احمد شاه بابا په مینه کې ښوونځی دی، هلته هم د تصمم څو واقعات راغلل چې په هغې کې استفراغات او اصالاتو، په هغې کې داسې یو تصور پیدا شو چې هلته کوم چا د په خپله د ښوونځي مخې ته غذایی مواد دغه بسکیټ او دغه شیان خرڅول. چا چې د همغه نه دغه بسکیټ اخیستلی وو په دغه آفت دوچار شوي وو، چې هغه هم پوښتنه بیا وروسته چې موږ وکړله تعقیب شو، بل څوک نه، یوه زړه ښځه وه او هغه غذایی مواد هم داسې وو چې لږ تاریخ یې تیر و. او هغه بسکیټ و چې په دننه کې پکې مربا و، هغه مربا یې فکر کوم چې خراب شوی، منتن شوی، که هر شی شوی. په هغې کې هم تقریبا یو شپږ ماشومان موږ ته راغلي وو. خو په کابل کې نور داسې کتلوي واقعات بدون د همغه دوه واقعونه چې موږ ته راغلي وو، بل داسې واقعات چې یعنی زهر اچول شوي یا غذایي مواد چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه کې څه وو. دوی دواړو دغه دواړو ښوونځیو چې مخکې ما عرض وکړو د یو مخصوصه بوی د پیدا کېدو نه شکایت درلو، چې په هغه کې یو تعداد استادان هم مسموم شوي چې بیا د ابن سینا روغتون ته وړل شوي وو.
نو ډاکټر صاحب، یو خبره
تثبیت نه شو چې دا څه شی و.
همدا ما غوښتل پوښتنه وکړم چې د تاسو تر اوسه پورې مثلا دغه د نوې پیښې چې په دې وروستیو ورځو کې دي، د دې نوو پیښو په هکله باندې کوم طبیعي خبره ده چې تاسو د په کابل کې د یو ډاکټر په توګه باندې حتمن د نورو روغتونونو ډاکټرانو سره هم اړیکې لرئ او پوهیږئ سره یو بل باندې چې د راپورونه د یو بل ګورئ، چې مثلا اوس په تخار کې یا سرپل کې یا بدخشان کې چې دغه پیښې وشولې، نو د دې دغه کم مواد و د څه شی و بالاخره؟ یعنی که څه هم چې روغتیایي مسؤلین دغه امنیتي مسؤلین هم وایي چې تر اوسه سمه معلومه نه ده، یعنی د روغتیایي پلوه یو حدس خو به حداقل یو ډاکټر وویلی شي چې یاره د څنګه مواد دي چې په دې اوبو کې اچول کیږي.
چیزه چې ډېر مهمه ده، د دوی سامپلونه نظر په هغه معلوماتو چې موږ یې لرو، د دوی د وینې سامپلونه او دغه اطراحي موادو سامپلونه اخیستل شوي دي، او هغه مخصوصه د زهرجنو موادو د تثبیت لابراتوار چې موږ ورته توکسیکولوژي وایو کنه هغه ته انتقال شوی دی. خو د ریزلټ نه مشخصا زه په جریان کې نه یم چې د دې ریزلټ لا تر اوسه وتلی دی او څه شی دی. خو زه مطمئن یم چې کوم خاصه نتیجه لا تر اوسه نه ده راوتلی.
ښه، د پروګرام په لړ کې به خامخا بیا تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې دغه ماشومان چې یا مسموم شوي دي رښتیا، یا دغسې حالت چې تاسو وښودو چې ممکنه د یو نامعلوم غوندې شی دی او یو ویره په ماشومانو کې پیدا شوې ده، نو تاسو او ډاکټر صاحب ملک زید دواړه به راته خبرې وکړي چې څنګه کېدی شي دغه ویره د ماشومانو کمه شي، یا هغه حالت چې په رښتیا دوی ته زړه بدوالی یا سرګنګسي یا دا پیدا کېږي، دا شاوخوا ته معلمانې چې دي نږدې ورته او بیا وروسته کورنۍ څنګه مرسته کولی شي، راته به خبرې وکړي. په ټلیفون کې اوریدونکي لرو، مهرباني وکړي ازادي راډیو ته خبرې وکړي. دا راډیو هم لږه ټیټه کوي لطفا. وعلیکم السلام.
فریده جانې، تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړي.
ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده، د غذایي مواد او د اوبو چاره خو کېدلی شي که چېرته دلته دوی دواپاشي وکړي لکه څنګه چې دا خبر وکړي، هم ښودل کېږي چې دلته یو تعداد معلمین یا چبراکان پیسې اخلي او د تاریخ نه دوی دغه کار سرته رسوي او تاسې نه پوښتنه وکړي څنګه دې مخنیوی وشي، او تاسې خبر پرې کېدله.
څخه په دې به ډاکټر سیبان خامخ خپل نظر وایي چې څنګه کېدی شي د دې مسلې په دې ډول مخنیوي او چې طبي خبره ده چې یو ډاکټر هیڅ کله د دسی یو جنایت مخه نشي نیولې خو لږ تر لږه خپل نظر ورکول شي او د روغتیايي پلوه کورنۍ ته مشوره ورکول شي چې څنګه خپل ماشومان وساتي. یو بل اوریدونکي دې مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري وکړي لطفا. بلې خبري وکړي ازادي راډیو ده.
چې مکتب پلور روان سم چې مکتب پلور روان سم رانی لاسا او لاسا سم چې د مالین پلار لاره مې چې ورو ده نام نه سم. سلامونه علي کلی.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. څه ښه آغاز دی او مې ربني وکړه.
مروه سيد دلم د کابل سره په تماس کې یم. سلامونه علي کلی تاسو باندې د ازادي راډیو ټول قدمونه کارتون کو اړتیا کو او قدمونه د تسلیبان د تسلی سوسه او ګارنګ څخه سرمالیته چې جرمني کې د الیکون
ډیر خراب لې مېره بنې
وکړه. ایل لرم چې تل د تسلی سوسه د ځان د روغتیا ته جامو کې ملاقات وکړي اما متفانه ځینې وخت ته چې پیښه یو هم خبري سره او چې وخت ډیر خبرې کیږي زه په دې اړه یو نظر لرم او یو دوا سوالونه لرم. نظر نه دی فرد جان
مهرباني
څوک کله مخکې لرم ساسو پروګرام واخلم نه سم چې زه په کندهار کې په مکتب کې وم هم دغه سي خبرې ډیر اوریدل کېدلې یا به هم په نو دوی شخص جنوب یا هم د شته اچون په داسې وې کوم چې آیا دلته کوم زهر ماغه سي دی او یا هم په بازي خوراکي شیان کې بل دا چې تیزا پاشی مثلا چې زموږ په بس سنفیانی و پاشر دا غا نورس ته اونه و ویر موجود و حتا چې موږ په چاداری که مکتب کتلو دلار تو اونز دو کچی با اتا و با پاشی دین دینو بال چاداری تر موزی تیز تیزا با پاشی درال چی عرب مو کتا ایس خبر بنا خدای اونه و ویر و فکر کن او زیل لارم چې نورس موزستا سی ایوادوال دا سی ورونی کی چې دا دایز دې ګرځي چې نور کسان هم بیریږي او نه غواړي چې خپل اولادونه ښوونځي ته واستوي یعنې د پرمختګ باعث ګرځي. نو زما دوه سوالونه د اقتصادان څخه دا دي چې وخت چې تاسو وایئ چې دا حقیقت نه لري دا خبره رښتیا نه ده نو تاسو د دې هغه څومره نږدې څخه تاسو بررسي کړي دي د دې اصلي لامل تاسو څه بولي او دوم بام چې هیڅ علاج نه لري د دې لپاره څه سوال پکار دي چې موږ مخنیوی وکړو یا هم باور نه کړو په دې چې دا حقیقت لري یا خیر. او دوه نظر بل لرم چې د مخنیوي لارې دي چې زموږ ستاسې هیوادوال باید یو خو په مکاتب کې چې موږ تاسو په داسې ټولنې کې اوسېږو باید صحیح پرسونل ولري او دوهم دا چې باید موږ تاسو د کوم چې موږ هم دغه لارې لیدلې ډېر مشکلات مو لیدلې په دغه مشکلات کې لویان سي د کورې څخه اوبه ایسو او هغه شیان چې په کار دي نور ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه کوم.
تانه یو دنیا مننه ډېری خسته خبرې دی وکړي ټلیفون نه دی مننه کور دی ودان چې ام دې خپل دسترګو لیدلې حال ویلې ام دې خسته پښتني وکړي او ام دې خسته نظرونه ورکړل او ډاکټر سیبان بروسته پدی باندې خبرې وکړي. یو بل وريدونکو انتظار استه دی مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبرې وکړي.
پر دې خوره تا ته ډاکټر صاحب ملک وی ډاکټر صاحب یوسف وی ټول اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. هیوادوال خبر خیل من ننګرهار
مهرباني وکړه. هیوادوال صاحب
سیاسي خبرونه به تیر شو خورجان
دا روغتیا پروګرام دی ښه خبره ده چې په دا روغتیا بله بله
او صرف د روغتیا په اړه کې ډاکټر صاحب یوسف وی نه تا په ثنا لرم چې دا هو دا مسوم کېدل هو په اینده کې ماشومان باندې کوم تاثیر نه کوي مثال چې دی غږ یا د تولد تناسل په اړه کې انور د عقلي توازن د خرابېدو په اړه کې په دوی باندې کومه بد اغیز نه کوي. او له محترم ډاکټر صاحب ملګری نه دا پوښتنه لرم یو عام پوښتنه د ماشومان په اړه چې دا عام ماشومان چې په کورونو کې بعضي بيوش شي یا په سم تزوتیت کې راشي سترګې سپینې شي یا خلې نه زګونه راځي بیا خلک په سر باندې وبو ورتاړي یا نور کورونو کې د څه نه څه طریقې خلک کوي زې سره کوم مشوره ورکړي او د دې کو تاسو او افغانان ورونو تشبيه ته وشي دا چې کورونو کې کوم څه دي چې نه مې راوړي.
کور دی ودان ډاکټر سیبان دواړه ستاسو پښتنه واوري دی او خوب برابرې پښتنه وکړي ډاکټر سیبان یا دشتونه مخله امام در پسې یادش لیکل دی ان شاء الله یو بل وريدون کې دی او بس بیا براشو ستاسو پښتنه ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ته خبري وکړي لطفا بله خبري وکړي
سلام دې ځان خورې تاسو ته ډاکټر سیبان
خراغ لري پروګرام ته رادیو دی لګټي ټاکا ولت فن کزر دی د پښتنو کې وخت کم دی ډیر
رادیو په دې سمو د رادیو کې تاسو پرګرام تعقیب نکړه
نه
زه نه شم کولای چې تاسو پرګرام تعقیب کوم نه شم کولای چې دا تلیفون مو دلته روخ کو
خا 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 سید خیر خبري وکړي لطفا مهرباني وکړه
ځان خورې زه چې پښتیا ولایت نه خبره کوم
خا مهرباني وکړه
معصوم ته تاخير منم
ده خا معصوم جان ته تاخير پکتیا نه مهرباني وکړه
دما مشکل خدای دا ول ډاکټر سره ملګری ته ویل ډاکټر سره دزړه ته ډیر دی چې مینه ما خپل ډاکټر سره نه وړاندې کوم او ورسره له دې ما یو ماشوم زوی دا د کلن ته دی هغه نه خارج نه خر تاسو دما دا وزه روم نه
خا خبرې
دما ماشوم چې دی یو کال نو څه وځي درې کال کیږي د باندې یو د سيزو پیټر دی او مسترګې له هغه د وخې دی یعنی ډاکټر سره هم یې ختم نه کړی یو ډیر هر هغه نه هر څه کړو نجمن نه خبرې کولی ازادي را دي سره یو راته ویل چې دا دې دغه د سره واخله یعنی دغه د سره واخله دا د شپخني شاته دی وزیر اکبر خان شپخني شاته کوم یا کلی وسابي کوم سرویس ته جرمنان هم ترکی دي خو یو کوم نتیجه ورنه کړی شربت را کو په نام کې ایتی وال
خا ته ټلیفون بن
ته موقتی نتیجه ورکی ورسته نور نتیجه مقصد ته تایید دې ملاج نکي
خا ته ټلیفون وکي وساته خبر یو دقه مکو چې ډاکټر صاحب یوسف زی یا ډاکټر صاحب ملک زی کوم پښتنه درنو کې دی پوي کې
چې موږ نه خو تعالی یو خو ملاری خو ګران خو دې یو خو مشکل بل دا خبره ده کنه چې د جزار تاسو له مسله ته دې پکتیا کې وسوداغه د طالبانو حکومت دې موږ تاسو ورونه دي د شنه چې موږ په وطن راغلي دي دا دې کې جنکیان ته هم اغه ورکړای دا اجازه ورکړې ده کوم چې نه کېږي مخته ته په دا سخته باندې کې طالبان د تصرف باندې دغه تاسو ته چې طالبان تصرف باندې باندې کې تاسو راغلي ما هم ټول چې نه کې مخته ته دي ټول معلومات مخته ته دي ډیر نورمال ډیر هیڅ په حال ان هیڅ طالب مخته ته طالب باندې دلته نه یو تبلیغات دي چې تبلیغات سیاسي تبلیغات یو څو بل څه ګور دا یو په شی دا طالب دا کار وکړه
کور دی ودان د خبرو نه دی
ګوره
کور دی ودان خبرې ته ټلیفون بنه بندو یی به تاسو د سکار بکو یو خو به دا د خیر سره زده کو چې منګو تاسو چې د پښتنه یو کو یو پښتنه چې د ټول خبره پکې خلاص شو به په دویم کو نو تا یو پښتنه وکړه د خپل زوی په باره کې نو تا لک صبر باید وکړي چې ډاکټر سیب درنه پښتنه وکړي دا یو پښتنه پوره پی پوښو چې ډاکټر سیب پوښي چې د استاد زوی څه تکلیف دی بیا دویم ته نظر نه دی مننه ک ټلیفون کې یی متاسفه یم د دوی د ټلیفون بند شو ک ډاکټر سیب یوسف زی تاسو د دې خبره یاد ساتي په پکتیانا معصوم ټلیفون کړو او که څه هم غوښتل چې سوشې وی ټلیفونونه وانه خلو خو د زمنګ تخنیکی همکاروي چې ډیر زیات انتظار کړي یو بل وريدون کې او بیا نو ټلیفونونه ناخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبرې وکړي لطفا
فریدا خور تاسو ډاکټر سلیمان تاسو سلام سلام محمد طاهر ما د کندهار ولایت امریکا نیولې
مهرباني وکړه احمد طاهر له کندهارا دغه
پښتنې مې درلودې خور کې
خا مهرباني
یو پښتنه دا د چې خلک بل توایي دا ټول خلک چې گزاره کوي وای دا ټول هوا مسمومه سي ده وای دلته خارجانو یا د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې پر دا کوکنار باندې ځار پاشل دي وای ډیر خلک مسمومه کړي دي او دلته ماشه د ماشومان یو ناروغي پیدا شوی ده چې یو دم نه نسونه او پرسی دي دا چې په خانه ته بولږي هغه وای تا چې پاکستان ته واتوي ځکه چې لا څه په دې درو ورځو کې موږ لږ نه سرګاله چې په خانه ته ماشومان پاکستان د دیوی میچ څخه او بیا تر یو کال پورې تر دوه کال پورې دا چې ماشومان دي چې داخلي او پرسی دي یو دم په صوبې کې دغه خو د کندهار دغه راځي د میرویس روغتون ته او په تاسو کې د دې ماشومان او تاسو کې د ډاکټر سایبان د غوړ څخه دا پښتنه ده چې موږ ټول کوي واکنم در هوا مسمومه سره یعنی امریکایانو یا خارجیانو دا چې زار پښین دي چې پښتون او انسانانه ټول مسمومه کړي یا دا پښتنه ده
خا کور دی ودان ډاکټر سیبان به خامہ خاطر تزواب وي وخت ډیر کم دی کوشش کوو چې د خبرونه په دوه مې نیمایي کې ډاکټر سیبان په دغه موضوع باندې پوره خبري وکي او خپل نظر تاسو وړاندې کړي مروه ټلیفون کړو او د خپل سترګو لیدلې حالې ویلې چې په کندهار کې څنګه حالت وربانې تیر شوی او چې کله دی د مکتب ته تلاولته د زهرجنو موادو په اړه باندې څنګه ویره خلکو کې پیدا شوی و. نو دې د ډاکټر سیبانو نظرونه وغوښتل. هیله منم چې په دې کم وخت کې وکولی شو ورته ځواب وي. ډاکټر صاحب یوسفزی دې دوه پښتنې وکړې کې فکر مې وی ویلې چې دا بیره د دې ویرې علت ویلې اصلا چې د چې ویره ټولو ته پیدا شوې ده. اصلا
دغه محیط تاسو ګورئ چې په افغانستان کې حالت دغه رواني حالت ته هیڅ خنه ده. تقریبا ټول خلک د ویرې په حالت کې، خصوصا بیا چې اوازې اتیتیږي چې دغه څه خبره ده، هلته کې یو مخصوص بوی هم پیدا شي. پیسولہ د افغانستان ژوند دی، کله کله کېدای شي چې په همدغه دهلیز کې چې دغه شاګردان دي کېدای شي یو بوی دی او خوانه راشي. دا کېدای شي د شاوخوا د مکتب د شاوخوا د کثافاتو بوی وي، کېدای شي د تشنابونو بوی وي، کېدای شي رښتیا هم کومه داسې ماده چې زه ملکزی صاحب تشریف لري داسې ماده موږ زه خو شخصا نه پېژنم چې هغه په آزاد هوا کې خوشې کړی شي بدون دغه ګازاتو چې مثلا شکاور ګازونه دي، هغه ګازونه چې دغه کله کله موږ تاسو ګورو په میډیا کې چې پولیسان په مظاهرچیانو استعمالوي چې په آزاد هوا کې استعمال شي او سبب د مرګ وګرځي، کنه داسې ګاز زه نه پېژنم. او
یعنی تاسو تر ډیره حده د خلکو ویره بولئ.